بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خواخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د عقرب یعنی د لړم د میاشتې 15مه د 1440 هجری قمری کال د ربیع ثانی 11مه او د 2022 میلادي کال د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د امریکې د ولسمشر جو بایډن عجیبه څرګندونو ته د ایران د ولسمشر د ځواب په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې په ایران کې په وروستیو پیښو باندې د غور د لړۍ 15مه برخه درته وړاندې کیږي او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم ایران د اونۍ په هنداره کې تر عنوان لاندې د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څیړنې 19 پروګرام اورېدلی شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شانتمې وروسته خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د قواو مشرانو د دښمنانو د دسیسو په وړاندې په لا زیاتې هوښیاری باندې ټینګار وکړ. طالبانو د احمد شاه مسعود د مزار خرابولو ته غبرګون ښودلې. له چین سره د افغانستان د مسو د معدن د برېښنا د تامینولو تړون شوی او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د عمران خان ادعا ته غبرګون وښوده. اوس هم غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران د قواو مشرانو د دښمنانو د ګواښونو په وړاندې د لا زیاتې هوښیارۍ او د نفوذي عواملو د سپیرو او تفرقه اچونکو د سیسو سره د مقابلې په ضرورت باندې ټینګار کړی دی. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د درې واړو قواو د مشرانو غونډه د مجریه قوې د مشر سید ابراهیم رئیسی، د مقننه قوې د مشر محمد باقر قالیباف او د قضائیه قوې د مشر حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین محسنی اجایی په شتون سره ترسره شوه. د ایران د درې واړو قواو مشرانو له نړیوال استکبار سره د مبارزې د ورځې په دستورو کې د ایران د فهیمو او وخت پیژندونکو خلکو د پرتمین او کمساری شتون او د ملي پیوستون د اعلان په قدرونې سره د دښمنانو د ګواښونو په وړاندې زیات نه زیاته هوښیاري او د نفوذي عواملو له تفرقه اچونکو او سپیرو دسیسو سره مقابله ډیره ضروري وبلله. د ایران د درې واړو قواو مشرانو همداشان د تیر په څیر په فرصت باندې د ګواښونو د بدلولو په لړ کې د هیواد د ټولو ارګانونو او ادارو د لا زیاتې غږملتیا او ملګرتیا په ضرورت باندې تاکید وکړ. د اسپانیا د اسلامي شورا مشر په شیراز کې د شاه چراغ په پا پاک حرم کې په ترهګره حمله کې د یو شمیر ایرانیانو د شهادت په تسلیت ویلو سره وویل امریکا په ایران کې د اختلافاتو او ګډوډۍ د جوړولو په لټه کې ده. د ایرنا د خبر له مخې د اسپانیا د اسلامي شورا مشر یوسف فرناندز په مادرید کې د ایران له کلتوري صلاحکار محمد مهدی احمدی سره په کتنه کې زیاته کړه امریکا په هیوادونو کې د دخالت او د شخړې د جوړولو اوږده مخینه لري او فکر کوي چې د بندیز د وسلې په کارولو او د هیوادونو خلکو ته د ستونزو په جوړولو سره کولای شي چې هغوی د خپل حکومت خلاف مظاهرو ته مجبور کړي. هغه په دې خبرې سره چې امریکای نن سبا د ایران ځوانان په نخه کړي دي څرګنده کړه. سپینه ماڼۍ غواړي چې ایران د پهلوي پړاو په شان په سیمه کې د امریکای د لاس لوبته کشي. د اسپانیا د اسلامي شورا مشر ټینګار وکړ په ایران کې روان حالات ډیر وجوهات لري چې تر ټولو مهم پکې هغه ایټمی دوسیه ده چې دغه هیواد د امریکای شرطونه او بدماشیو ته نه دی تسلیم شوی او په همدې وجه سپینه ماڼۍ په ایران کې د شخړو جوړولو په لټه کې ده. په اسپانیا کې د ایران کلتوري صلاحکار خاغلی احمدی هم په دغه ملاقات کې څرګنده کړه د ایران د اسلامي انقلاب ماهیت ولسی او استکبار زده ده ځکه امریکا او اسرائیل خپلې ګټې په خطر کې ویني او تل د ایران له خلکو سره د دښمنۍ په تکل کې دي. هغه ټینګار وکړ بې شکه چې د ایران د ولس خلاف د دښمن دسیسې به شنډې شي. د طالبانو د موقته حکومت ویاندوی د احمد شاه مسعود د مزار د ډبرې د دوباره خرابولو په غبرګون کې وویل خپلو ځواکونو ته د هیچ چا د سپکاوي اجازه نه ورکوو. په شیر پنشیر مشهور د نیواګرو خلاف د جهاد د پړاو د اتل احمد شاه مسعود د مزار د تیر کال د په اگست کې په افغانستان باندې دوباره د طالبانو له واکمنېدو راهیسې څو څو وارې د نامعلومو کسانو لخوا خراب کړی شوی دی. د افغانستان خلک دا کار د طالبانو لخوا ګڼي. د تسنیم خبری اجانس خبر لمخې په پنشیر ولایت کې د ځایي سرچینو لخوا د احمد شاه مسعود د مزار د دوباره ورانېدو د خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو د موقته حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد وویل د طالب ځواکونو لخوا د احمد شاه مسعود د مقبرې ورانېدل یوه پروپیګنډا ده او موږ خپلو ځواکونو ته د چا د سپکاوي اجازه نه ورکوو. د طالبانو یو بل چارواکي هم په یو ټویټ کې لیکلي دي دا کار په پنجشیر ولایت کې د اختلاف رامنځته کولو او د شخړو د زیاتولو په موخه شوی دی. پنجشیر د افغانستان یوازنی ولایت دی چې تر اوسه پکې د طالبانو خلاف مبارزه روانه ده او د احمد شاه مسعود زوی یې مشري کوي. ګرانو اوریدونکو په جلال آباد کې د افغانستان یو شمیر لوبغاړو او ورزشکارانو ته ورزشي کالي ورکړی شوی دي. په دې حقله له سیمې څخه زموږ د خبریال ریپورت ته غوږ شئ.
جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت کنسولګری له ورزشکارانو سره د ورزشي لباسونو مرسته وکړه. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کنسول مجید صادقي دولت آبادی وایي په ننګرهار کې د رزمي ورزش د فدراسیون په غوښتنه د دغه رښتې خواو شاشلو لوبغاړو سره د لباسونو مرسته وکړه. صادقي وویل هیله لري د دې ولایت د ورزش په بیلابیلو برخو کې له ورزشکارانو سره د هغوی د ظرفیتونو په لوړولو او نورو اړتیاو پوره کولو کې مرسته وکړي.
تعدادی از عزیزان تیم کاراته استان ننگرهار در محل نمایندگی دیداری داشته باشم. تیم البته عازم مسابقات در هرات بود و وقت چندانی وجود نداشت که بدونیم بیشتر خدمتشون باشه، اما در همون ساعتی که خدمتشون بودیم دوستانو بسیار بسیار پرانگیزه یافتم و به هر حال به رسم ادب هم یه کمکایی از طرف نمایندگی تهیه شد در اختیارشون قرار داده شد. امیدوارم باعث افتخار برای خودشون و خانواده ها و استان ننگرهار باشن و با موفقیت از این مسابقات برگرد.
با جلال آباد که ایران اسلامی جمهوریت سر کنسل مجید صادقی دولت آبادی اول ننګرهار د مساعد اقلیم په لرلو سره د هر ډول لوبو ترسره کول وړتیا لري او له همدې ځانګړتیا نه په ګټه اخیستنه باید ورزش ته ځانګړې پاملرنه وشي. د ننګرهار ولایت د اولمپیک کمیټې د کیوکیشن کراټې د فدراسیون مشر وایي خوشحاله ده چې لوبغاړو سره په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت د سرقونسل له لورې د ورزشي لباسونو مرسته وشوه. نوموړي وویل کوم لوبغاړو ته چې دا لباسونه ورکول شوي دي دوی د هیواد په کچه د کیوکیشن کراټې د ملي سیالیو لپاره د هرات ولایت ته سفر کوي. د کیوکیشن کراټې فدراسیون د مشر پر وینا د لوبغاړو ځانګړې او یو رنگ لباس نه درلود چې اوس یې ستونزه حل او د نورو ولایتونو له لوبغاړو سره سیالي برابره شوه.
د ایران د ننګرهار ولایت د کنسګرین ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ د ورزشکارانو سره جمپر برزوی همکاري وکړه. تقریبا یو دیش پنځه دیش کسانو چې دوی سره یعنی جمپر برزوی وکړه همکاري وکړه ور سره او زمونږ دغه کوم ټیم چې دی واقعا ډیر مختلف لباسونو کې روانو. ایران کنسلګری دغه یو پنځه دیش یا څلوېښت جوړی چې دغه جمپر برزو همکاري وکړه، دغه یو ډیر په منظم توګه باندې بلوله هرات ولایت مونږ دننه کیږو. یعنی زمونږ د دېونه ډیر زیات منندوی کوو، او د دېونه زمونږ به هیله هم دا چې دیو آینده هم دغه زمونږ ورزشکارانو ته لاس راکړي، تر څو چې زمونږ دغه مسابقې دغه نورسه خارجي مسابقې لرو هغه کې هم چې هم زمونږ له لاس راکړي.
د ننګرهار ولایت د کیوکیشن کراټه د فدراسیون مشر دغه راځي لو کو چې په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت قونسلګری ورسره په راتلونکي کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د کیوکیشن کراټه ملي سیالۍ په لویدیځ ولایت هرات کې ترسره شي چې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه به پکې د دې رشتې لوبغاړي برخه ولري. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوښ شه. د افغانستان حکومت د چین له ام سی سی شرکت سره دغه هیواد د میسو د معدن د برېښنا د برابرولو تړون لاسلیک. د طالبانو د حکومت د معدنونو وزیر شهاب الدین دلاور پرون وویل د عینک د میسو د معدن د استخراج په موخه د برېښنا د برابرولو لپاره د ام سی سی په نامه یو چینایي شرکت سره تړون لاسلیک شوی دی. هغه وویل چې له دغه معدن څخه به استخراج هم ډیر زر پیل شي. او د پاکستان وزیر اعظم وویل که عمران خان په ځان باندې په شوې حمله کې د حکومت په لاس لرلو دلالت کوونکې مدرک وړاندې کړي، نو زه به له وزیر اعظم استعفا ورکړم. عمران خان تیره پنجشنبه په ځان باندې له شوې قاتلانه حملې وروسته ویلي وو چې دغه حمله د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو د وزیر رانا ثناء الله او د یو استخباراتي او پوځي چارواکي په غوښتنه شوې ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د بایدن سرګندونو ته د ایران د ولسمشر ځواب زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو غوښه ورته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له نړیوال استکبار سره د مبارزې د ملي ورځې یعنی د لړم د 14مې نیټې په دستورو کې په دې خبرې سره چې امریکا په جنگونو او وینه بهولو کې ستر لاس لري او د خپلو ګټو په خاطر د ولسونو ګټې له منځه وړي، په ایران کې له بلواو او ګډوډیو څخه په ملاتړ کې د جو بایدن سرګندونو ته غبرګون وښوده. ولسمشر رئیسی وویل څو ساعته مخکې خبر شوم چې د امریکې ولسمشر یوه خبره کړې ده چې ښایي د هغه د کمزورې حافظې او غایب دماغې له امله وي. د امریکې ولسمشر ویلی دی موږ د ایران د آزادولو نیت لرو، خو ایران درې څلوېښت کاله مخکې آزاد شوی او ستاسو په اسارت کې به را نه شي. موږ به هیڅکله د لنګې او شودې ورکوونکې غوا په شان نشو. دا د امریکې ولسمشر جو بایدن د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر پریکنده ځواب دی. بایدن د امریکې د لویدیځ په کالیفورنیا ایالت کې د ډیموکرات ګوند استازي لپاره د مالی مرستې د جذبولو لپاره د پراخ کمپین په چوکاټ کې د هغو یو څو کسانو په ټول کې چې له ایراني معترضانو څخه د ملاتړ پلی کارډونه یې اوچت کړي وو وویل اندېښنه مه کوئ، موږ به ایران آزاد کړو. هغوی یعنی معترضان به ډیر زر ځانونه خلاص کړي. د بایدن د تازه ګډې وډې خبرې چې د ایران په کورنیو چارو کې څرګند لاسوهنه او د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام دی سبب شوی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو ارتباطاتو ملي غږ ملوونکی جان کربی له دغو څرګندونو شاتګ وکړي. د سپینې ماڼۍ دغه چارواکي پرون د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دغو څرګندونو د بایدن مطلب څه وو وویل بایدن یو ځل بیا د ایران له معترضانو سره زموږ پیوستون څرګند کړ، یعنی هم هغه کار چې له ابتدا څخه یې ترسره کړی دی. کربی څرګنده کړه خو د بدلون راوستل د ایران د خلکو په غاړه دي، باید د ایران خلک دا ذمهواري په غاړه واخلي چې د خپل راتلونکي په هکله فیصله وکړي. په حقیقت کې امریکا چې تر اوسه په ځلونو د روسیې او ایران په شمول د لویدیځ د سلطې مخالف او سیال هیوادونه د امریکې د انتخاباتو په شمول په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړي دي، اوس د متحده ایالاتو د ولسمشر له خولې خپز غرده او بې له هیڅ ډول پرده پوشه د ایران د آزادولو په ادعا سره په دې هیواد کې د دخالت خبره مطرح کیږي. یوه بله مسله چې په دې لړ کې د مطرح کېدو وړ ده دا ده چې امریکا چې په ایران کې د اسلامي انقلاب لراتلو مخکې په دې هیواد کې بشپړ نفوذ یې درلود، د ایران د خلکو د ازادۍ لپاره یې څه کړي وو. د واشنگتن په ترسره کړو اقداماتو کې د 1953 میلادي کال په اګست کې د زمري د میاشتې د 28 نیټې په کودتا کې ونډه او تر 1999 کال پورې د شاه د ظالمانه سلطې لپاره د ضروري زمینې برابرول وو. د دې پترس کې چې امریکا د ساواک د جوړولو عامله وه، کوم چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب مخکې د پهلوي رژیم خلاف د مبارزانو په نیولو، شکنجې او وژلو کې اصلي رول لوبوه. د بلې خوا د امریکې تیلي شرکتونو هم د اسلامي انقلاب له کامیابېدو نه په مخکې کلونو کې د ایران د تیلو په لوټلو کې اغیزناک رول درلود، او په عین حال کې امریکې د شاه له رژیم څخه په اوزاري استفادې سره هغه ته د فارس خلیج د څارنې رول وسپاره. البته لګښت به د ایران د ولس له جیب څخه ورکول کېده. امریکې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته هم تل د ایران له اسلامي جمهوري نظام سره د دښمنۍ کړنلاره د خپل سیاست سرمشق وګرځوله، او په وروستیو څلورو لسیزو کې د ایران د بایکاټ کولو سیاست تعقیب کړی دی. د امریکې د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې د دغه هیواد ایراني ضد بندیزونه د زیات نه زیات د بو په پیلېدو سره نوي او بې مخینی اړخونه وموندل. واشنگتن د امریکې د غیر منطقي او غیر قانوني غوښتنو په وړاندې د ایران د تسلیمېدو په هیله په دې ولس باندې ډېر سخت بندیزونه ولګول، چې البته د بایډن د حکومت په اعتراف له ماتې او ناکامۍ سره مخامخ شول. د امریکې اوسنی ولسمشر جو بایډن هم د خپلو تیرو شعارونو په پوټه د ایران خلاف د زیات نه زیات د بو سیاست جاری ساتلی دی. هر څه مو د پس پرې په مختلفو پلمو نوي نوي بندیزونه هم لګوي. امریکې همدا اوس په ایران کې د شخړو او بلواو د رامنځته کېدو په پلمه د ویانا مذاکرات پریښي دي، او د بلواګرو په ملګرتیا او ملاتړ یې ټینګار کړی دی. امریکایي چارواکو په ایران کې د وروستیو بلواو له پیلېدو څخه نه یوازې مداخله غواړي څرګندونې کړي دي، بلکې د ایران په یو شمېر چارواکو او ارګانونو یې بندیزونه هم لګولي دي، او په خپل وروستي کوشش کې د البانیا هیواد په ملګرتیا سره د امنیت شورا غیر رسمي غونډه جوړه کړه. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، تر دې د ممو د ملګرتیا مننه کوو، او په دوام کې درته د تاریخ یو بل پاڼه دروړو.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منې عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له 11 او د 2022 میلادي کال د نومبر له 6 نیټې سره برابر ده. یو زر دو سوه در ویشت کاله پخوا د 260 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 11 نیټه مسلمان ستور پیژند یو ریاضي پوه ابو علی خیاط وفات شو. د غنامتو پوه د ریاضه یو نجوم په علومو کې په متخصصو پوهانو له لوړ مقامه برخمن وو، او د هغه نوم د نړۍ د لومړۍ کرښې او مشهورو پوهانو په کتابونو کې ثبت شوی. ابو علی خیاط ډیر تالیفات لري چې پکې الموالید او سیر الاعمال ته اشاره کولی شو. د دغه پوه زیاتره اثر په لاتینی ژبه کې هم ژباړل شوي. اته سوه شپږ دېرش کاله پخوا د 608 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 11 نیټه یو نامتو مسلمان ادیب او تاریخ لیکونکی ابن خلکان د عراق په یوه ښار موسل کې وزېږېد. هغه لازبانی د خپل زیژن زید نامتو استادانو له محضره پوه زده کړه. ابن خلکان په خپلو ډیرو سفرونو کې له لویو فقیانو او تاریخ لیکونکو سره ولیدل او د هغوی له علومو او پوهې استفاده وکړه. هغه تر مودو مودو پورې د دمشق ښار کې قاضي وو. هغه په تاریخ کې او نحوه او د عربۍ په ادبیاتو کې ډیره وتلې څیره وه او په شعر پیژندنې کې د خپل وخت یوه غوره نظر خاوند شمیرل کیږي. دغه لوی پو د 1421 هجري قمري کال په رجب میاشت کې د یوې ناروغۍ له امله وفات شو او د هغه مړی په دمشق کې د قاسیون غره په لمن کې چې د ډیرو غوره او مشهورو عالمانو هدیره ده خاورو ته وسپارل شو. د ابن خلکان له تر ټولو مهمو آثارو څخه وفیات الاعیان نومې کتاب دی چې پکې د بیلابیلو علومو د لویانو او پوهانو او همداراز د امیرانو او وزیرانو د ژوند شرحه پکې لیکل شوی ده. درې سوه نوي کاله پخوا د 1422 میلادي کال د نومبر په 16 نیټه په لوی اډولف مشهور د سویډن باچا دوهم ګوستاو ووژل شو. هغه په 1594 میلادي کال کې زیږیدلی و او په 19 کلنۍ کې باچا شو. د دوهم ګوستاو اصلي شهرت له 1418 میلادي کاله تر 1438 کاله پورې په کلونو کې د پروتستانو او کاتولیکانو ترمنځ په دیش کلونو مذهبي نښتو کې د هغه د بریاو په خاطر و. هغه د فرانسې په ملاتړ سره د جرمني د پروتستانو په ګټه د روم له سپېڅلي امپراتوري او د هغې د متحدانو سره جنګ ته ودانګل. ګوستاو چې په خپله یې د سویډن د پوځ مشري په غاړه درلوده په دوو جنګونو کې بریالی شو او په دریم جنګ کې یې د پرمختګ په حال کې و چې د یوه مرمۍ د لګېدو له امله ووژل شو. سره له دې د سویډن پوځ په دغه جنګ کې هم بریالی شو. دوه سوه نهه کاله پخوا د 1314 میلادي کال د نومبر په 16 نیټه د جنوبي امریکا د ملتونو ازادي غواړي اتل سیمون بولیوار د اسپانیا له سلطې د خپل هیواد وینزویلا د ازادولو لپاره لومړی جنګ په بریالیتوب سره پای ته ورساوه. په دغه جنګ کې د سیمون بولیوار 6500 کسیزه لښکر د اسپانیا پر 14000 کسیزه لښکر بریالی شو. هغه بالاخره وینزویلا د اسپانیا والو له سلطې آزاده کړه او ورپسې په خپل لښکر سره له اسپانیا استعماره د څو نورو جنوبي امریکایي هیوادونو د آزادولو لپاره د دغو هیوادونو په ازادي غواړو مبارزو کې هم ګډون وکړ. څلور څلوېښت کاله پخوا د 1415 لمریز کال د لړم د میاشتې په 15 نیټه د ایران د راډیو او ټلویزیون ادارې کارکوونکو د باچا رژیم په اعتراض کې خپل کاربندیز پیل کړ. په راډیو او ټلویزیوني ادارې کې کاربندیز د باچا رژیم د نسکورېدا د بهیر د چټک کولو لپاره پر هغه د دباو زیاتول و. په همدې ورځ د باچا رژیم مامورانو په مطبوعاتي مؤسسو حمله وکړه او یو شمیر خبریالان او ورځپانه لیکونکي یې ونیول چې په نتیجه کې زیات خپرېدونکي ورځپانې هم بندې شوې.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې په ایران کې د وروستیو پیښو او بلواو په هکله د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ 15 برخه اوري. ورپسې هم ایران په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اوریدلی شي. parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس هم یاد ساتئ.
د ایران ورستۍ بلواوې. ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، په ایران کې د وروستیو بلواو د پروګرام له 15 برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. نن در سره د اسلامي جمهوریت په فقهي نظام کې د میرمنو د ځای په اړه خبرې کوو. هیله ده چې در پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو اسلام د کامل آسمانی دین په توګه لا نورو دینونو زیات د میرمنو د حقوقو مدافع دی. د هغو ازادي پر رسمیت پیژني او هغو ته حقیقي ژوند ورکوي. بېشکه انبیاو او والیانو تل د ژوند او ازادۍ خبره کړې ده. ژوند او حیات د انبیاو شعار دی. دا نبیان دی چې مونږه لسړی او میرمنې ته لکتلو پرته ژوند ته بولي. له همدې عمله خدای تعالی د انفال سورې په 43 آیت کې فرمایي: ای ایماندارو، خدای او رسول تاسو هغه څه چې د تاسو د ابدي ژوند پانګه یعنی ایمان ته بولي نو اجابت یې کړې. دا اسلام ګران پیغمبر په هغه ټولنه کې په پیغمبرۍ مبعوث شو چې پکې انساني او اخلاقي ارزښتونه مړه شوي وو. د همدې عمله د هغه وخت عربانو ته جاهلي عربان ویل کېږي. هغو میرمنو لپاره هیڅ ارزښت نه و قایل او میرمنو ته دومره په ټیټه سترګه قتل او بې ارزښته یې بلل چې حتی له هغوی د ژوند قولو حق اخستل او د انجلی ماشوم په زیګیدا سره به حقو ژوندې خخولې. اسلام ظهور وکړ او له دغو خرافاتو سره په مختلفو اړخونو کې مقابله وکړه. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د میرمنو د ازادۍ د لومړنی مدعی په توګه میرمنو ته لومړنی او مهم حق ورکړ او هغه حق د ژوند کول وو. هغه د خپل لور حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها لپاره ډیر لوړ زیتا قائل وو، تر دې حد چې د هغه پراتلو سره به لزایا پاسیدو. هغه حضرت په دغه کار سره ټولو ته د میرمنې احترام وخود او په مختلفو شرایطو کې د میرمنې په ستاینه او په بیلابیلو ځایونو کې چې پکې رول لوبول شي بیان کړي. دا هغه حضرت یو مهمه بنا دا هغه لطافت او ظرافت په اړه ده چې په میرمنو کې خودل شوی ده. هغه فرمایي په تحقیق سره چې میرمن ریحانه ده نه اتله.
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خپل لور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ته دومره درناوی کاوه چې خلک به حیران کېدل. هغه حضرت لټول زای سره سره چې دلودلې د خپل لور لا سخ کولاوه او ل سفر استنه دا ورسته به ای هغه کس چې لومړی به ور سره لیدل لور بی بی فاطمه زهرا و. د دې په اپوټه کله به چې غختل سفر ته ولاړ شي نو هغه ورسته کور چې ور سره به خدای پامانی کوله بیا د بی بی فاطمه زهرا کور و. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په ډیرو حدیثونو کې لمیرمنو سره د شرط چلند کولو سپارښتنه کړې ده او فرمایل به یې هر څوک چې زموږ اهل بیت سره ډیره مینه ولرلې شي لمیرمنو سره هم ډیره مینه لري. هغه هم درس فرمایي د خاوند میرمنې ته دا ویل چې زه در سره مینه کوم هیڅ کله د میرمنې لزړه نه وځي. په مقابل کې رسول الله مبارک لمیرمن سره هر ډول بد چلند رټلې دی او فرمایي زما د امت بهترین سړی هغه کس دی چې د خپل کورنۍ په نسبت زیر او کبرجن نوي او په هغو رحم او صبر مینه کوي او هغو ته آزار نه رسوي.
ایزانو ټول الهی دینونه د مور لپاره ځانګړي زی او ارزښت قائل دي او داغو درنوي او احترام کوي، خو اسلام نه نورو ټولو مکتبونو زیات دغه مسلې ته توجه او پام کړی دی او د مور ضد عظمت بخلی دی. هغه حقوق چې اسلام د میندو لپاره مشخص کړي له هغو ټولو حقوقو ډیر بره او زیات دي چې د نورو حتی پلار لپاره ورته قائل شوی، ځکه چې مور د انساني مربی په توګه او په حقیقت کې د ټولنې پالون کې ده او هغه ده چې وګړی او ټولنه سعادت، نیکمرغۍ یا شقاوت ته ورکشویلی شي. د اسلام عظیم الشان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د مور د زی په بیانولو کې فرمایي، پر تا د مور حق دا دی چې پوه شي هغه ته یو ډلې په دې ډول چې نور هیڅ څوک یې یو نور او د خپل زړه لا میوه درته درکړل چې هیڅ څوک بل ته نه ورکوي. ته یې په خپل ټول وجود سره په غېږ کې واخیستې او د دې پروا یې نه وه چې وږي وي، پر تا یې سیوره کوله او خپله به په لمر کې وه. نن سبا لویدیځ او لویدیځې ټولنې چې د اسلام او د هغه د ارزښتونو په وړاندې درېږي، په اسلام کې د میرمنې د زی او میرمنې لپاره د اسلام اهمیت پټوي. هغوی اسلام او اسلامي جمهوریت نظام د انسان د ازادۍ په تیره بیا د میرمنې د ازادي خلاف ورزي کوونکي بولي. هغو د عربي ټولنو په شان چې میرمنې د شیانو په شان له یو بل سره معامله کولې، له میرمنو د خپلو شیانو خرڅولو ته د جذابیت بخلو لپاره استفاده کوي او په دې ډول نه یوازې میرمنو ته ازادي نه ورکوي بلکې په حقیقت کې د هغو استثمار کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د نوي تمدن اساس له مادیاتو په ګټې اخیستنې ولاړ دی. وګړي هیڅ حد نه لري او هر څه چې زړه یې وغواړي ترسره کوي، که څه هم اخلاقي اصولو او دینی حکمونو پر خلاف وي. طبیعي ده دغه ډول آزادي او ځای انساني منزلت او ځای ټیټوي او تباه کوي، په دې ډول چې لزناورو هم بدتره کوي. په مسلمه توګه په دغه ډول عقیدې سره هیڅکله د تکامل هغه لاره چې د انسان د پنځون انګیزه ده نشي وهل کېدلی، بلکې د دې په اپوټه د تنزل او پستۍ لاره وهل کېدلی شي. دا په داسې حال کې دی چې اسلام د خپلو تعلیماتو اصول په توحید او اخلاق کې ښودلی او د ازادۍ لپاره یې حدود ټاکلې دي، ځکه چې د انسان د عزت او لوړتیا غوښتونکي او د انسان د منزلت او ځای ساتونکي دي. په اساسي توګه په اسلام کې د انسان لپاره یو ډول ازادي مطرح ده چې د انسان په لوړ ځای سره له خدای سره سمون خوري او هغه د شیطان او نفس له بندګۍ خلاصون دي. د میرمنو له حقوقو د ملاتړ دروغجن شعارونه له ایرانی میرمنو د دښمن د بغض او غصې خودنه کوي چې د لویدیز په تمدن یو سخت گذار کړی دی. د امریکا او صهیونیست رژیم ترهګر دولتونه له اسلامي ایران سره له اقتصادي او پوځي مقابلې په ناهیلي کېده سره اوس خپل سیاسي او تبلیغي هڅې زیاتې کړي دي، خو ایرانی ملت په مختلفو آزمایشتونو او د میرمنو له حقوقو د دفاع په غولونکې پوشش کې د دښمن وروستي ترکیبي جنگ هم بیا هم سرلوړې کېږي او دښمن له مخکې زیات ناهیلي کوي.
ایزانو نن سبا کسان چې له اسلامي ایران سره مخالف دي د میرمنې او د هغو د حقوقو موضوع د خپلو اعتراضونو چورلیست ګرځولي ده او په دې پسې دي چې داسې توجیه کړي چې اسلام د میرمنې په اړه بې پامه دی. دا هم د عمله د مېرمنې او سړیو ترمنځ د نابرابرۍ خبره کوي. په داسې حال کې چې د قرآن کریم له نظره او د نساء سورې د لومړي آیت په اساس ښځه او سړی له یوه اصل او عنصر پنځول شوي دي. خلکو له خپل پالون کې چې تاسو یې له واحد نفس راوپنځولې او جوړای هم له هغه وپنځوله پروا وکړي. د اسلام د دین په اساس او په هغه د حاکم اصول له مخې له یوه عنصر د ښځې او سړي په پنځولو سربیره مېرمنې او سړي د هغو دندو او مسؤلیتونو په ترسره کولو کې چې ورته سپارل شوي دي یو شانته دي. بېلګې په توګه د لمانځه، روژې او حج په شان په عبادي اعمالو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په شان په اجتماعي مسؤلیتونو کې بیا دیو مشترک دي. خدای تعالی په قران کریم کې په انسانانو دندې لا جنسیاتی بیلتون پرته القا کړی دي. انعام او سزا هم د کوم خاص جنسیت په نظر کې نیولو پرته په نظر کې نیولی. په دې معنی چې انسان همغه ډول چې یو شانته ژمن شوی دی یو شانته سزا او جزا هم ورکول کیږي.
عزیزانو، مېرمنه په ټولنه او کورنۍ کې ډیر مهم ځای او رول لوبوي. بچیان د میندو په سم تربیت سره پالل کیږي او لوړ سړی او مېرمنې جوړیږي چې په ټولنه به زیاتې اغیزې وشیندي. نن سبا د دې شاهدان یو چې مېرمنې په ټولنه کې فعال شتون لري او لایق مشر او مدیر دي چې د هغې آزادۍ او امنیت په سیوري کې چې د ایران اسلامي جمهوریت نظام اورپاره ډالۍ کړی ډیره ښه خپلې دندې ترسره کوي او ورځ تر بلې لوړو ځایونو ته هم رسیږي.
زنو دا دی پروگرام وخت هم دلتا پای تر رسیدي. parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایت درک دی. زنو تاسو پالوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او مل بنش.
ایران په تیره اونۍ کې
ګرانو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګر سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او څو په تیرونه کې د ایران مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو.
ایزانو د اسلامي انقلاب معظم رهبر د چهارشنبه په ورځ د لړم د میاشتې د 10مې یعنی لالنړیوال استکبار سره د مبارزې د ملي ورځې په درشل کې د لړم د 10مې د امریکا د شرارتونو، کمزورتیاو او د ماتیدلو د امکان د تجسم ورځ وبلله. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای ټینګار وکړ چې په تیرونې کې په څو اړخیزه روانه جګړه کې سیونیستي رژیم د اروپا یوځنه مغرضو هیوادونو او یو شمېر ترګرو ډلګیو د ایران ولستا د زیان رسول لپاره خپل ټول امکانات سره میدان ته وردانګلی و، خو ولست د بدغواړو په خلا کې ووهل او هغوی ناکام کړل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د ایران له ولس څخه د ملاتړ په حق له امریکایي سیاستوالانو وروستي ادعاوې د بې شرمۍ او جوبالاوې فرمایل. د ایټمي ساینس پهانو له قاتلانو یعنی سیونست رژیم څخه هم ملاتړ وکړ. په امریکا او په نورو هیوادونو کې ایران د ولس لسګونو میلیارډ ډالره کنګل کړ څو د ایران ولس د خپل ستونزو له هوارولو محروم شي. هغوی زیاته کړه د ایران ضد په اکثرو پیښو کې ستاسو د پښو پلونه څرګند دي، سره له دې بیا هم په بې شرمۍ سره د ایران د ولس لپاره د زړه سواندۍ ادعا کوي. البته د ایران ولس دغه غلیمانه اقدامات شنډ کړي دي. حضرت امام خامنه‌ای د امریکا زوړتیا چې ټوله نړیوال کارپوهان او د سیاسي چارو ماهران پر اعتراف کوي، د مخکنی امریکا او د اوسنی امریکا توپیر وبلا او زیاته کړه د دې زوړتیا نخې نخانه په اقتصادي، ټولنیزو او اخلاقي ډګرونو کې د امریکا په بې ساري کورنۍ ستونزو او خونړي اختلافاتو کې څرګند شوې دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر ټینګار وکړ لدغو محاسباتی تیروتنو یوه بیلګه د طالبانو د لامینځړو لپاره په افغانستان د امریکې د شل کلن برید او یرغل دی چې لا زیات جنایتونو او وژلو سره ملو، خو له شلو کلونو وروسته د مسایلو څخه د ناسمې پوهې له امله د افغانستان پرېښودلو ته مجبوره شوه او دغه هیواد یې طالبانو ته وړاندې کړ. حضرت امام خامنه‌ای په عراق باندې برید او د سپیرو موخو په پلي کولو کې نه بریالیتوب د امریکا د محاسباتي تیروتنو یوه بله بیلګه او بله لاو زیاته کړه. امریکایان له لومړیو څخه په ځان پسې د پیلو کسانو د ګمارلو په لټه کې وو او د عراق اوسني حالات او د ټاکنو له لارې د عراقي سیاستوالانو ټاکل کېده هیڅکله د امریکا د پلان برخه نه وه او دلته یې هم ماته وخوړه.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ته په اشاره سره چې د ایران ستر ولس له خپل پرتمین انقلاب په وسیله له زور زیاتۍ او استکبار سره مبارزه په خپل اجنډا کې لري وویل په سیمه کې د ایران له موافقې پرته هیڅ بدلون نشي رامنځته کېدلی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د جمعې په ورځ له استکبار سره د ملي ورځې په لویه غونډه کې په تهران کې د ته په اشاره سره چې ایران د امریکا له لاسپوڅو څخه د سیمې د ساتلو په لور حرکت کړی او شهید حاج قاسم سلیمانی له تروریزم سره د مبارزې لوی سمبول وویل، هغه څه چې د آزادۍ په نامه سره د افغانستان، سوریه، عراق او د سیمې او نړۍ په ولسونو وتپل شول زموږ تاسو د سترګو په وړاندې دی. موږ د دغو هیوادونو حالات وینو، هغوی د آزادۍ او تروریزم سره د مبارزې تر عنوان لاندې ولسونه یرغمل نیولي، خو امریکایان دې پوه شي هغه دسیسه چې په سوریه او لبنان کې عملي شوې په ایران باندې نشي عملي کېدلی. د ایران ولسمشر همدارنګه د دې په بیانولو سره چې امریکا په جنګونو او وینو تویولو کې مخکښ ده او د خپلو ګټو په لړ کې نور ولسونه له تباهۍ سره مخامخوي، په ایران کې له بلواو څخه په ملاتړ کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ویناو ته غبرګون وښوده او ویې ویل امریکا ولسمشر ویلی چې موږ د ایران د آزادولو هوډ لرو، لیکن ایران درې څلویښت کاله مخکې آزاد شوی او بیا ستاسو اسیر نه جوړیږي.
ازنو د ایران په اسلامي جمهوریت کې د یوم الله د لاریون ګډونوالو د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلیمان، حکومت او قضایه قوې له اقداماتو په ملاتړ سره له بلوګرو او فتنګرو سره په مقابلې سخت ټینګار وکړ. د دغه میلیونی او عظیم لاریون په ورستی بیانیه کې د شاه چراغ احمد بن موسی علیه السلام په زیارتوالو د ترهګر برید شهیدانو څخه په درنښت سره راغلی دي. دغه بیرحمانه جنایت او د بشری حقوقو د مدیانو چوپتیا د ایران لستر ولس سره د لوی تاغوت او د شرارت د لوی سرچینه، یعنی د امریکا او د هغوی د لاسپوڅو او خائنانو د دښمنۍ د بې ساري کچې ښودنه کوي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران عمومي قومندان سردار حسین سلامی هم د لړم د دیارلسم په لاریون کې له استکبارات کړکې د اعلانونو په لړ کې د خلکو پراخ ګډون ته په اشاره سره زیاته کړه. هغه څه چې نن یې ټوله نړۍ ویني د ایران د شریف ولس پرتمین او پراخ ګډون دی. سردار سلامی د خبرې په کولو سره چې د اسلامي ایران ځوانان هم دا شان له خپل انقلاب ملاتړ ته دوام ورکوي او د استقبال د جبهې په وړاندې مقاومت کوي، د حضرت شاه چراغ په زیارت د ترهګرو جنایتونو ته د ځواب ویلو په زمینه کې د ایران د ولس د غوښتنو په حق لوویل ولس د غچ اخیستلو د ضرورت غږ پورته کوي، او زموږ دښمنان هم ډیر ښه پوهیږي چې غچ به ورڅخه واخیستل شي.
د ایران د خارجه وزارت ویاند اوکراین د بهرنی او چارو د وزیر د خبرو په خبرګون کې د روسیې او اوکراین ترمنځ په شخړه کې د ایران اسلامي جمهوریت په بې پلوي توپ باندې په تاکید سره وویل احساساتي او جذباتي خبرې او غیر مستند یعنی له شواهدو پرته تور لګونې د اوکراین د بحران له هوارېدو سره مرسته نه کوي. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنانی د پنجشنبې په ورځ یوکرایني چارواکو ته د حقیقت د لټولو په سپارښتنې په سترس کې وویل د یوکراین چارواکو ته غوره ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د بې ځایه تورونو او پروپاګاندا په ځای د ماهرینو او تخنیکي غونډې لپاره د تهران رغنده وړاندیسته مثبت ځواب ورکړي.
ایزانو د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په لسو امریکایي چارواکو او څلورو اورګانونو بندیزونه ولګول. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو بیانیه کې په یو شمېر امریکایي اورګانونو او شخصیتونو د بندیز لګولو خبر ورکړ او لس امریکایان او څلور اورګانونو یې د خپلو بایکاټونو په لیست کې شامل کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو بیانیه کې په یو شمېر امریکایي اورګانونو او شخصیتونو د بندیز د لګولو خبر ورکړ او لس امریکایان او څلور اورګانونو یې د خپلو بایکاټونو په لیست کې شامل کړل. په بیانیه کې راغلی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت لاندې شخصیتونو او اورګانونو د بشري حقوقو ضد فعالیتونو، د ایران د اسلامي جمهوریت په کورنیو چارو کې د لاسوهنې تاوتریخوالو او بلواګانو ته د لمن وهلو ترهګرو اقداماتو د لمسولو لا ترهګرۍ سره د ایران د اسلامي جمهوریت د مبارزې په وړاندې د خنډ جوړولو او د ایران په ولس د فشارونو او اقتصادي ترهګرۍ له امله د بندیزونو په لیست کې شاملې. په لیست کې مایکل کوریلا په سیمه کې د امریکا د مرکزی کمانډې مشر ګریګوري ګیلوټ، د سنت کام د کمانډانې مرستیال، د عراق په اربیل کې د امریکایي ځواکونو کمانډان سکاټ دیسور میکس، د امریکن انټرپرایز او ډیموکراسي څخه د دفاع د اقتصادي چارو د مرکز مشر خوان زراتا، د ایټمی ایران ضد اتحادیه اجرایی مدیر مارک ویلاس، د امریکا د خزانه داری د وزیر مرستیال والی ادمو، د امریکا د ابی ځواکونو د نهمې څانګې کمانډان الکسی ګرینکویک، په سایبری او ټیکنالوژي او په ډګر کې د امریکا د ولسمشر امنیتي سلاکار انا نیو برګر، د امریکا د پوز د نفسیاتي او مدني چارو کمانډان ازک جانسون، او د امریکا د خزانه داری د وزارت د مالی او تروریستي څانګې مرستیال براین نیلسون شامل دي. همدارنګه د ایټمی ایران ضد اتحاد یو انی د امریکې مرکز استخباراتي د راسیایي د امریکا د هوایي ځواکونو نهمه څانګه، د امریکا ملي ګارد او څلور نورو ګروپونو هم په یاد لیست کې شامل شوي. د ایران د ګمرکاتو ادارې د هیواد د بهرنی تجارت د لس سلنیز زیاتوالي خبر ورکړی. د ایران د ګمرکاتو ویان سید مرتضی مادی اعلان وکړ چې د روان
کال په لومړي او میاشتو کې د ایران د سوداګریزو مبادلاتو کچه 180 میلیونه او 10,000 تنو ته رسیدلی چې ارزښت یې 6 میلیارد او 133 میلیونه ډالرو ته رسیږي. شمیرنې ښودنې کوي چې د تیر کال په پرتله د ایران په بهرني سوداګرۍ کې 10% زیاتوالی راغلی ده. د ایران د ګمرکاتو ویاند د روان کال په لومړي او میاشتو کې د ایران د غیر تیلي صادراتو په هکله وویل په یاده موده کې 1,603,000 تنه غیر تیلي صادرات شوي چې ارزښت یې 28 میلیارده او 406 میلیون ډالرو ته رسیږي او دغه بهیر د تیر کال په پرتله کابو 6% وده کړې ده.
ایزانو د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په ویلي کې په شیراز کې ترهګر بریتا د امنیت شورا د غبرګون له نه ښودلو څخه په نیوکې سره ټینګار وکړ. د دغه ترهګرې پیښې په وړاندې د امنیت شورا نه منونکي چوپتیا وښودله چې ځینې زبرځواک هیوادونه نه یوازې له ترهګرۍ څخه وزاري استفادې ته دوام ورکوي بلکې له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د مسؤلیت په وړاندې خند هم بلل کیږي. د اکتوبر د میاشتې پشپږشتمه د چهارشنبه په ورځ په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په زیارت باندې په برید کې د دوو ماشومانو په شمول 14 زیارتوال شهیدان او 13 تنه هم ټپیان شول.
زدمنو اوریدونکو ایران په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.